ما رئیس جمهور هیچ یک ما ملائکه نیستیم.
تشکر از دوستای عزیز که در این بحث با ما اشتراک داشتند. واصل وصال آمده و برنامه دیگر او براتان پیشکش میکنه. بفرمایید وصال صاحب.
پی یو استودیو غرمنه خبری خپرونه.
ستوري مشایل ازادي راډیو څخه پی او استودیو ته موزه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. ولسمشر مانی د تیرې ورځې موټر بم برید لامل نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه ورځ عمومي رخصتي اعلان کړی ده. په روان نیم ساعت کې هڅه کوو په کابل کې د جمهوریت روغتون پر سرک د تیرې ورځې موټر بم برید د مرکشوب لپاره وروستي جزئیات او د دغې پیښې پر څرنګوالي تازه معلومات درکړو. یو شمېر نور مهم خبري مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زموږ هم کار څخه واورئ.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، احمد تکلیم د دې ساعت له خبرونو سره په پیل کې پام وکړئ. د خبرونو سرلیکونه ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې د پرونی حمله په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دې هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورې چې د ایران سپاه پاسداران وایي د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې شپارس غړي نیول شوي. بشپړ خبرونه په کابل کې له پرونۍ حملې وروسته افغان حکومت د تیرو څو ورځو د حملو د قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل چې تروریستانو په کابل، ننګرهار، کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمېر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت نن د ویر ورځ اعلانوي او په دې ورځ به په ټول هیواد کې او په بهر کې د هیواد په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې ملي بیرغ نیم ځوړندوي. په بیان کې همداراز ویل شوی دی چې په کابل کې د پرونی حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي اعلانوي. په کابل کې په پرونی حمله کې د افغان چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوی دي او شاوخوا یو سلو یو نوي کسان ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پرونی حمله په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد د قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. ترامپ په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا حمله غندلې ده او ویلې دي اوس نو باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغو د پټنځایونو پر ضد چې ملاتړ یې کېږي قاطع اقدام وکړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي په کابل کې د پرونۍ حملې له پلانونکو او تنظیمونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یوناما په خبر پانه کې د هغه له خولې لیکل شوي چې د معتبرو راپورونو پر بنسټ په حمله کې له داسې موټر څخه کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د دې حمله په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو په برخه کې قاطع اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په قول په یو بیان کې ویل شوی د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. همدارس د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی د کابل د پرونۍ حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. موګیرینی ویلي په یوه اونۍ کې د دریم ځل لپاره افغانستان د وحشتناکو تروریستي حملو هدف ګرځي. د همدارس ویلي چې د ځان او د ټولې اروپایي ټولنې د اوسیدونکو لخوا د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره خواخوږي څرګندوي. د وژل شویو کسانو په مړینه خواشیني ښیي او د ټپیانو د عاجلې روغتیا هیله کوي. لبلخوا نیوزیلند ویلي د کابل په پرونۍ حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی دی. نیوزیلندي رسنیو نن وویل هاشم سلیمان خیل له خپل انګور سره کابل ته تللی و چې د طالبانو په انتحاري حمله کې ووژل شو. ډاکټر سلیمان خیل د نیوزیلند د مسلمانانو د ټولنې فعال غړی و. لازده رادیو خبرون آوری. د فراه نوی امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو د ګټو لپاره به کار نه کوي او لږ تر لږه د ولایت د مرکزي سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون خبریالانو ته وویل
د فراه ولایت غریب ولسونو ته به انشاءالله امن راولو، سوکالي به راولو، زما ستاسو سره تعهد دی.
فراه ولایت په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د فراه خلک د جنایي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له کبله اندېښمن دي. د ایران سپاهي پاسداران وایي د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپاړس غړي نیول شوي دي. د ایران د انقلابي ځواک په خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې پرون د سپاه د مځکنیو ځواکونو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په جګړه کې د داعش ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه دوه سخت دریځې تښتېدلي خو وروسته ونیول شول. د جنرال پاکپور له قوله همداراز لیکل شوي چې تروریستانو غوښتل د ایران پر سرحدي ښارونو او ټول هیواد حملې وکړي. ملګري ملتونه وایي یو پاکستانی سوله ساتی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې له لوري وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون وویل چې د پاکستانی سوله ساتي وژنه غندي. چارواکي وایي چې پر پاکستانی سوله ساتو پرون لولمبا سیمې ته نږدې حمله وشوه. په دې پیښه کې یو بل سوله ساتی ټپي شو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برتانیا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت د امریکا د یو ځای کېدو سره لیوالتیا وښیي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي. ټرمپ آی ټي وي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل که دوی ښه معامله وکړه تل دا چانس شته چې موږ بیرته پکې شامل شو. د ښاغلي ټرمپ مرکه نن یک شنبه خپرېږي.
تاسو مرګله ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر مڼې د تیرې ورځې موټر بم برید له امله قربانیانو ته د درناوي په موخه نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه په ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په دې خبرونه کې تر ډېره هڅه کوو چې په کابل کې د تیرې ورځې موټر بم حملې وروستي جزئیات او د دغې پیښې د څرنګوالي په تړاو تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو. د امنیت روغتیا وزارت وایي د دغې پیښې له امله اوختي مرګ ژوبله لوړه شوې ده.
نتیجه حادثه ناگوار دیروز متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در یادسه زخم برداشتند.
در دغه حمله پر سرنګوالی مو د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه هم کړی.
نو پرین په هغو ټولو خلکو چې په تېر شپه کار کوي په سلګونو میلیارده ډالر ضایع کړي دي ولې افغاني د پاکستان او ایران د ګروګانو نه درایستلی.
د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ نور بس د اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د تیرې ورځې ځانمرګي برید چې په کابل کې ترسره شو له امله اوختي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه موضوع زما همکار اجمل تورمان تعقیب کړی. د تورمان صاحب مهرباني وروستي جزئیات څه دی په دې اړه؟
بله مننه وسال صاحب. لومړی به همدغه د تلفات په اړه ووایو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمنې سره سم نن په یوې خبري کنفرانس کې وروستي تلفات چې د شنبې د ورځې پیښه کومه چې د یو امبولانس موټر په واسطه باندې موټر بم چاودنه وه او د صدارت څلور لارې څیرمه شوې وه اعلان کړل. دوی وویل چې په دغه پیښه کې 95 کسان وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي دي. دغه وزارت بیان وحید مجرو خبری ناسته اوویل
در نتیجه حادثه ناگوار دیروز واقع در چهارراهی صدارت شهر کابل متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدن و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در حادثه زخم برداشتن.
دغه موټر بم چاودنه چې مسولیت وسلوال و طالبان و پرزان منل دي د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د ویان مستیال نصرت رحیمی په دی اړه پرون وی خبری غونډه تویل چې څلور کسه دغه پیخي په تړاو نیول شوی دي او څیړنې ورڅخه روان دي. خو د څیړنو نتایج تر اوسه پرې نه دي شریک شوی رسنوی سره او خلکو سره. د افغانستان جمهوری ریاست د دغه پیخي او دغه شان په کندهار او ننګرهار کې د وروستي او پیخو په خبرګون باندې نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ویلي دي چې د افغانستان بیرغ به د افغانستان جولت لخوا پارک باندې په نور دولتي تحصیلات او بهر د افغانستان په نمایندګۍ باندې پرې باندې نیم ځوړند وي. دغه شان سبا یې د یوازې د کابل لپاره رخصتي اعلان کړې ده او بل دوی په ډېره خپلې خبرې شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سې شنبې په ورځ به د قربانیانو په خاطر باندې د ختم قرآن عظیم الشان هم ترسره شي.
بله ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. کور ودان بیا هم په همدې موضوع ته هم کېږو. دا شېبه زما همکار رحمت افغان یو شمېر روغتونونو ته ورغلی دی د دغې پیښې د ټپیانو حالت او وضعیت به وپوښتو چې څنګه دی او ټپیان څومره دي هلته. افغان صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی خپرونې ته.
البته نږدې ډېرې ورځې انتحاري حمله شوې ده، هغه شخړه د جمهوریت روغتون ته موږ روغتون له رئیس راوګېدلو. دغه روغتون ته په زیاته پیمانه زیان اوښتی ده. دغه روغتون رئیس افزیادي ته وویل چې شاوخوا 50 میلیونه افغانۍ خساره یې لیدلې ده. هغه پرمختللي ماشینونه چې په دغه شخانه کې نصب شوي وو، هغه زیانمن شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، دفترونه زیانمن شوي دي. دوی وویل چې اوس لپاره دغه روغتون چې ده دغه ټپیان ورته نشته، هغه نورې ایمرجنسیان د کابل ښار نورو روغتونو ته هغه مریضان ناروغان ټپیان لیږلي دي. نو شفاخانه اوس مهال د دې رغونې کار ورته روان پاکولی. خو د پیښې ځای ته هم لاړو، پیښې ځای ته هم لکه د روغتون په څېر باندې هلته به خلکو کارونه کول. هغه دي دکانونه چې اقتصادي زیانونه ورته اوښتي وو همغه یې پاکول. او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه هلته فکرونه بوختي څېړنه کوي. موږ د هغه روغتون د ایمرجنسي روغتون ته چېرته چې ډېر زیات ټپیان وروړل شوي دي هغلته لاړو، خو خبریالانو ته اجازه ور نه کړه تر څو پورې له ټپیانو سره موږ وګورو. د یادولو وړ ده چې د جمهوریت روغتون رئیس موږ ته وویل چې د پیښې له پیښې له ځای نه په لومړۍ ورځ یو څلور دېرش ټپیان او همدارنګه اته مړي وڅارل شوي وو. دوی ویل چې په دغه پیښه کې د موږ اته کسانو کارکوونکو ته هم سطحي ټپیان شوي دي. دوی ویل چې د اوس لپاره هغه ټپیان چې راغلل شوي وو هغه د کابل ښار بېلابېلو روغتونو ته انتقال شوي دي.
ډېره مننه افغان صاحب. کره ته ووایي تاسو خو سیمه له نږدې ولیدله، د دغه موټر بم له امله څومره لرې ځایونه تخریب شوي دي او دغه ځایونه څومره وران شوي ویجاړ شوي دي؟
ولاړم دغه ساحه چې دا د کورنۍ چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ چې اوس چې دغه وزارت پېژندتون کار کوي. دغلته زیاتې ودانۍ دي، موټرونه دي، انصاف هوټل د شاوخوا نور دوکانونه دي، خطیاچګانې دي، همدارنګه دوکانونه دي. یاره چې کله دوی ته ګورم هغه چې احساس کوم چې په دغه سیخه کې به په هغه شاوخوا سیمه کې انسانانو یو هم نه روغپات شوي، هر څه په بل مخ اوښتي دي. دوکانونه شیشې ماتې دي، کړکۍ ماتې دي، هغه کوم د کورې چې د دوکانو کړی ده هغه په بشپړه توګه له منځه تللي، دروازې نشته. یعنې داسې یو خرابې ته ورته بڼې پیدا کړې دي. سیمې شاوخوا د کابل ولایت ورته پروت دغه د کابل ولایت سره شاوخوا دغلته اتدخانې دي، د ټولې مکملې شیشې ماتې دي. یعنې داسې انسان تصویرولی شي چې دغلته یو ډېر قوي سونامي راغلی. یعنې ساودن نه وروسته حالات بېخي بل ډول دي. ویرانه ویرانه بدله شوې ده، هغه ځای کې انتحاري حمله شوې. هلته تقریبا ډېره ژوره کنده کیندل شوې ده چې ښاروالي کارکوونکي اخته دي
ډیر زیات مننه افغان صاحب کور ودان ډیر زیات مننه کو ل خپل همکار رحمت افغان نه چې ل سیمې څخه معلومات موږ سره شریک کړل چرته چې 13 ورځ موټر بم چاودنه وشو او سلګونو کسانو ته پکې مرګ شو بل واوخته زما همکار د همدې موضوع په اړه د پوزي چارو ل کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې څنګه کېدای شي د پرونی حمله په سیر د خونړیو پیخه پیخو مخه البته ونیول شي
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېر شپاړس کاله کې په سلګونو میلیارده ډالر ضایع کړي دي ولې افغانې د پاکستان او ایران د ګروګانو نه در ایستلی موږ په یقین سره په افغانستان کې دغه نننۍ خونړۍ پېښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرض ګاونډیان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو چې خپلې عزتې ویني د هغو سره د یو دقیق او قوي فیصله باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې وي هغه غوښتنې باید افغانان په ډېر جدیت سره مطرح کړي هغه څه چې مشکلات موږ درو هغه دغه دي چې موږ د همدغو هېوادونو په لاس کې په میلیونونو افغانان ګروګان درو.
بله تدبیر صاحب وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې. په افغان جګړه کې د ګاونډیو هېوادونو چې تاسو یې نمونه واخیستل د دوی د مداخلې په اړه یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوی دي خو پښتنه دلته رامنځته کیږي چې بالاخره څنګه کېدی شي افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې د دغه سي خونړیو پیښو در رامنځته کېدو مخنیوي وکړي او یا د اقل ولسته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي.
ګورې د افغانستان دولت لطیری چې د څلوېخ کلنې غنی جنه هغه تجربه چې موږ لرو کله هم چې په افغانستان کې د سولې غږ شوی ده کله هم چې په افغانستان کې د افغانانو د یوځای کېدو او له ناورین نه د خلاصون غږ شوی ده هغه پروسې ښکار شوي دي د افغانستان د ګاونډیانو لخوا او یا د نړیوالو لوبغاړو لخوا. موږ بې کچې په یو ډېره بې ساري کچه دم په افغانستان کې د پردیو د عمالو د موجودیت او د هغو په قدرت کې د موجودیت شاهدان یو تر څو پورې چې د دغو په ضد باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ورنه کړل شي د هغو په ضد باندې اقدامات ونه شي او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د هغو په ضد اقدامات ونه شي موږ به همیشه د همدغه پیښو شاهدان واوسو.
بله او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینی کړي شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې داخل دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي نو فکر کوي چې د دوی په وړاندې دي اوس هم اقدام نه کوي نو فکر کوي چې کله باید د دوی پر وړاندې اقدام وشي.
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو بې ځایه پردیو ګټو قرباني نه شي چې تسلیح کار کوي قرباني دي. دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرح وړاندې کړي یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهېږي او یا د تېرو جګړو تجربه لري له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دغې غمیزې مخنیوی وکړو. که چېرته دا کار ونه کړو او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه تر خپله افغانانو زیات واکداران دي هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري ونه کړي زه د سپیکر کوم چې افغانان به د یوې پاجېب خواله شي.
د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیرو چې زما همکار حدیث پر دې سره په کابل کې د تیرې ورځې موټر بم بریت په اړه خبرې او څرګندونې لرلې. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼې کابل چاپ ورځپاڼو هم تر ډېره د کابل پرونی موټر بم بریت ته کتنه کړې ده. دغه ورځپاڼو مهم ټکي زما همکار حمید مومند راټول کړي دي.
په کابل کې خبرېدونکو رسپانو نن ته ډېره په پلازمینه کې د 13 ورځې په خونړۍ موټر بم حمله کې د درنې مرګ ژوبلې او په دې اړه په نړیواله کچه په پورته شو غبرګونونو بحثونه کړي دي. دنیا رسپانې خپل سرلیکنه کې د کابل پرونی حملې ته په اشاره چې پکې 15 کسان ووژل شول او له 150 څخه زیات ټپیان شول لیکلې ده چې د پلازمینه په ګډون په ټول هیواد کې امنیتي حالت خورا ترنګلې شوې ده. رسپانې وړاندې دا پوښتنه کړې چې په کابل ننګرهار قندهار هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د دغو بګنونکو حملو عوامل څه کېدای شي. آیا د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی؟ آیا پاکستان امریکا او افغان حکومت ته د روسي فشارونو سبق ورکوي؟ رسپانه لیکي کسه هم د اکثره دغو حملو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس خودلې کېږي خو د ملي وحدت حکومت مشران باید پوه شي چې ولستدي مسول دي نه پاکستان او امریکا. نو پکار ده چې دوی د ولس د ساتنې او ارامتیا لپاره جدي اقدامات وکړي او ولس له دغه شان د سړکونو په سر له مظلومانه وژلو وژغوري. مسیر ورځپاڼې پرونی حمله او پکې درنه مرګ ژوبله د وحشتونو نوې څپه بللې او لیکلې ده چې افغانستان له پخوا راهیسې د پرتې جګړې په اور کې سوځي، خو د ملي وحدت حکومت افغانستان لا زیات د جګړې وحشت او وژنو لور ته یوړلو. ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې ولس ژاړي، خپلو اولادونو په سوځېدلو او ټوټه ټوټه جسدونو خاورې اړوي، خو ارګ یا له نور سره په چنو بوخت دی او یا هم د تدارکاتو کمیټې په غونډو بوخت دی. ورځپاڼې په هیواد کې موجوده حالت د اندېښنې وړ بللی او لیکلی ده چې یو څوک باید د دې حالت په اړه ځواب ووایي. افغانانو ته پکار ده چې نور نو سره یو شي او دغو وحشتونو ته د پای ټکی کېږدي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د پرونۍ حملې یو لامل د هیواد د استخباراتي او کشفي ادارو کمزوري بللې او لیکلې ده چې دغه ادارې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې پاتې راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې یوازې د افغان حکومت استخباراتي او کشفي ادارې نه، بلکې د ناټو او امریکا استخباراتي ادارې هم فعال دي، خو بیا هم وسلوال د دوی د کمزورۍ نه په ګټې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. ورځپاڼه وړاندې سپارښتنه کړې ده چې د ټولو کورنیو استخباراتي او کشفي ادارو په تشکیلاتو دې له سره غور وشي او مسؤل چارواکي باید ځواب ووایي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپل سر لیکنه کې د پرونی حملې په اړه د خپل بحث په پیل کې کابل مخاطب کړی او پوښتلې ده چې کابل وایه چې د چا سپیره نظر وخوړې. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې کابل بیا په وینو سور شو، بیا پکې وړوکې قیامت جوړ شو. د کانتینینټل هوټل د ویر ټغر لا ټول نه و چې پرون د موټر بم چاودنې په سلګونو کورنۍ بیا ویرجنې کړې. ورځپاڼې وړاندې په هیواد کې د موجوده حالت پړه پر حکومت اچولې او لیکلې ده چې دا د افغان چارواکو بې کفایتي ده چې نن افغانان بیا پرې کوي. ورځپاڼه لیکي کله چارواکو سره د ولس فکر وینو همدا نن دې بیړنۍ حالت اعلان کړي او له موجوده حالته د وتلو په لارو چارو دې غور وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې لیکلې ده چې په تلو تلو کې د هیواد امنیتي حالت لا پسې خراب شوی او پیچلی شوی دی او طالبان او داعشان په پلازمینه کې په لسهاو بېګنا خلک وژني. ورځپاڼه لیکي چې په پرونۍ پیښه کې له درنې مرګ ژوبلې وروسته یو زیات شمېر کورنۍ د ویر په ټغر ناستې وې او دا ځکه چې عزیزان په دغه چاودنه کې وژل شوي وو. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې د حالاتو په پام کې ساتلو سره خلک د ولسمشر او د هغې د کابینې د استعفا غوښتنه کوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا کار به موجوده ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ په همدې صفه واوري. به هم یو امنیتي موضوع درنور دونکو، د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دغه هیواد کې د غوس ملاتړ ماموریت د اړیکو او ارتباطاتو مسول توماس ګریسبیک سره مرکه لرو. دغه مرکه زما همکار ایمل سنجیده له نوموړي سره کړې ده.
Have your perspective on the situation of overall security situation in Afghanistan.
ورم د روان امنیتی وضعیت پر تاسو نظر ولرو. امنیتی وضعیت نه یوازې په کابل بلکې په ټول افغانستان کې خراب شوې ده. تاسو دلیل پڅ کوي.
Why is getting tougher and very bad?
We have the strongest feelings of condolence to the people
مونگ دغو پیخو پا انٹر کانٹیننٹل حملے او ده تیر ورزی پیخی اغزمن کردیو او لافغانانو سرا غمرازی شریکو. ده تیر ورزی حملے یو زلبی او خود چه ده افغانستان دخمانان لهر دول ارزختونو پا نظر کلنی ولو چخپرتا ملکی خلق هدف گرزوی او وجنیه او دغا ظالمان اعمالو تا دوام ورکوی. افغان حکومت او افغان امنیتی او دفاعی زواکونه پا دی حدس کدی چه ده خپلو خلقو امنیت تنگ ورچخ دفاع وکدی او ده داشان حملو زواب پا زرورتیا او مسلکی ډول ورکړي. مونږ له دوی سره یو د قربانیانو له کورنیو سره همدردی لرو او هڅه کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
افغانان به تیره بیا د کابل اوسیدونکو په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي چې حکومت یوازې د تسلیت او همشریکۍ په پیغامونه بوخت دی. د یو حکومت مسؤلیت د خپلو وګړو ساتنه ده، خو حکومت په دې برخه کې کمزورې دي او په دې برخه کې کمزور اجراءات کړي. ستاسو په نظر حکومت کمزورې دی او وړتیا نه لري؟ که د حکومت چارواکو ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې ستونزو سبب شوی دی.
Between the politicians within the government, what is your perspective on that?
Our mission here is to support
په افغانستان کې زموږ ماموریت د ملي وحدت حکومت څخه ملاتړ دی او دا چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او زده کړې ورکړو، موږ دې کار ته دوام ورکوو تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
تاسې وویل چې ستاسې ماموریت د افغان ځواکونو روزنه او ورڅخه ملاتړ دی، خو لیدل کېږي چې دوی په خپلو چارو کې کمزوري دي او په وړاندې وسلوال مخالفین همغږي لري او فعالیتونه کوي. دوی پلان شوي حملې کوي، لکه پر انترکانتیننتل هوټل حمله او د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته نږدې د تېرې ورځې حمله، په غزنی او کندهار کې د وسلوالو حملې. هره ورځ دا حملې خلک وژني او حکومت یې په مهارولو نه دی توانېدلی. آیا تاسو بیا هم داسې حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي؟
زه په دې اړه اندېښنې درکوم او د توجیه وړ دي، ولې زموږ ماموریت اجازه نه ورکوي چې د کورنیو موضوعاتو په اړه خبرې وکړم، بلکې زموږ وظیفه د وړتیاو جوړول او د یو سالم چاپېریال رامنځته کول دي تر څو افغانان د ښه ژوندانه شاهدان وي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې ستاسو هڅې د هیڅ وړ ښکاره نتیجه نه لري؟
موږ له افغان حکومت سره کار کوو، له دفاعي ځواکونو سره کار کوو تر څو امنیت ټینګ شي او په افغانستان کې د طالبانو لپاره پناه ځایونه نه وي تر څو طالبان مجبور شي چې د اصولې له پروسې سره یو ځای شي.
دا پیغام د تیرو اولس کالونو راهیسې تکرارېږي چې طالبان دې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، خو په مقابل کې طالبان ورځ تر بلې پیاوړی کېږي او ډېر په همغږۍ کار کوي. تر هغه چې خلک څومره طالبان پیژني وایي دوی د ورته حملو وړتیا نه لري. تاسو فکر نه کوئ چې د داسې حملو تر شا استخباراتي بنسټونه دي؟
دا پوښتنه زما د کاري چاپېریال اړوند نه ده او نشم کولی په دې اړه ډېرې خبرې وکړم، خو دا ویلی شم چې طالبان د جګړې په ډګر کې نه کامیابیږي او دوی باید دغه وحشیانه کړنې بس کړي او د ملکي خلکو له وژنو لاس واخلي. طالبانو ته به اجازه ورنه کړل شي چې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. په 2018 کال کې دوی لاسته راوړنې نه لرلې او په 2018 کال کې به هم لاسته راوړنې ونه لري.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو د غوث ملاتړ ماموریت د عامه اړیکو له مسؤل توماس کریسویک سره مرکه اورېده او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. نور مهم مسایل هم لرو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زینورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د وروستیو نامنیو او پرله پسې چاودنو په اړه اندېښنه لري. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی. ښاغلی پسرلی وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي، زیات شمېر پانګوال به له افغانستان خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په شپه پر انټر کانتیننټل هوټل په برید کې یو شمېر پانګوال او د کامیر هوایي شرکت یو شمېر پیلوټان ووژل شول او دغه هوټل ته هم په میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. او تېره ورځ هم د کابل صدرات څلور لارې ته سیرمه په موټر بم چاودنه کې خصوصي سکتور ته په پراخه کچه د اوښتو زیانونو خبره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سږ کال د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1409 لمریز کال کې د افغانستان په کچه 10.6 ټنه د زعفرانو حاصلات لاسته راغلي چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ښاغلی رستمی وایي مخکې تر دې اټکل دا و چې سږ کال د افغانستان په کچه د زعفرانو حاصلات 6 ټنه وي. نوموړی زیاتوي چې افغان بزګرانو له دې درکه 3 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړی. نن د کابل په بازارونو کې په همدې ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي یولس افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 شل افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5 څلوېښت او 1 لیتر ډیزل 9 څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 4 افغانۍ.
وخت 12:13 شوې. یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته.
سلام لاندې کوم احمد تکلم دې خبرنو لنډی سره. په کابل کې لپاره نه حمله ورسته افغان حکومت د 13 ورځو قربانیانو ته د درنوي په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د پرونی حمله په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي په کابل کې د پرونی حمله له پلانونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی د کابل د پرونی حمله د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر هاشم سلیمان خیل هم وژل شوی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک وایي د دې هیواد د فارس په جنوبي ولایت کې په یوه نښته کې د دې ځواک 3 سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 غړي نیول شوي دي. ملګري ملتونه وایي یو پاکستانی 16 ساعتی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت د امریکا د یو ځای کېدو سره لیوال شي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. د دې سات خبری برخه هم دومره وه. حدیث پر دې سټوډیو ته راغله او تاسو ته نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کوي. که غواړئ په دغه خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ په 0800 202 255 او په 0900 40 30 شمیرو باندې اړیکه ونیسئ.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه د نیم سات په مخه درته ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د خبرونې موضوع مو دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله هغه مېرمنې چې مشکل سره مخ دي او مراجعه کوي له دوی سره دوګونه چلند کوي. په همدې رابطه بحث کوو، ستاسو نظریات هم راخلو. په خبرونه کې مدافع وکیل خالده نجیب هم را سره د ټلیفون په لیکشته او د لوی څرنوالۍ ویاندوی هم راخلو او د همدې موضوع په اړه ورسره غږیږو. تاسو ته ټلیفون شمیرې تکرارم: 0800 202 255 0900 40 30. دا مو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. مدافع وکیل او د ارتقای ظرفیت د موسسه حقوقی سلاکار خالد نجیب را سره هم د محل د ټلیفون په لیک وصل شوی او له دوی څخه به دا پوښتو. نجیب صاحب، خبرونه ته خرغلی، غوښتل می پوښتنه دا وکم چې معمولا تاسو ته قضایا مراجعه کیږي او د عدلی او قضایي ارګانونو کې د مرمنو سره د دوی قضیو ته رسیدګي پر اړه باندې د دوګونی چلند په اړه شکایتونه موجود دي، تاسو کولای شئ خپل د سترګو لیدلې حال او خپل تجربه لمن سره شریک کی؟ مهرباني وکړئ.
له سلام پوره له کول سره د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته پر دې څه زمنګ کله کوم امات منګ راتل کړی وي او کوم قاضي چې منګ ته راغلی هغه په یعنی موږ معمولا د خوشنط برخه کې کار کړو او د سوزو د تاریخوالي په برخه کې بار څه کې منګ د خپل همتنان سره په تماس یو. هغه یو مورد چې د طلاق او تحقیق په هکله کله چې یوه میرمن تحریک خپل اخلي او یا هم هغه خاوند طلاق کوي سرنوشت ډېر نامعلومه ده، سرنوشت ډېر ورک ده، او هیڅ عدلي او قضایي مراجع دې سره کومه مرسته نه کوي. پاکستان مواردو کې که چېرته طلاق واقع شي او یا هم تفریق، نو کوشش کېږي چې دغه شخړه د دوی خپلې خواته بوځي. او ښځه وایي چې ښه وخت چې ته د مېرمنې خپل تفریق په سبب د عیب غواړي یا په سبب د ضرر غواړي یا په سبب د نفقه غواړي، نو ته خیر دومره پیسې هم باید ورکړي. نو دلته ښځه ځان بېچاره احساسوي او هغې سره خو یعنی د مالي له وجې نه حمایه کېږي یا سپورټ نه اوسېږي. نو دا ډېر یو لویه او غټه ستونزه ده چې یو ښځه د خپل د طلاق او د تفریق په هکله یعنی د سرنوشت یې اصلا نامعلومه شي، که طلاق وشي مرحله ته نه رسېږي، خزانه د اولادو ته نه رسېږي، او دا باید کلونه کلونه منډې وهي تر څو د خپل حق لاسرسی پیدا کړي.
او بله نجیب صاحب بخی ساس خبرې می قطع کړی، تاسو د طلاق او د تفریق خبره وکړه او دا مو ویل چې دغه ډول مېرمنې چې له دې ستونزې سره مخ دي کلونه کلونه د دوی ستونزې هم داسې دوام مومي او څوک ورته رسیدګي نه کوي، تاسو څه پیدا کړی؟ اصلي دلیل په څه کې ګورئ؟ ولې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په دې شکل ورسره چلند کیږي؟
خو یعنی د هغې نظر خو موږ قضاوت کوو چې دا به څه دلیل وي، اما اکثرا لیدل کېږي چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي، یعنی شکایت د یو نارینه څخه کېږي او په عدلي او قضایي مراجعو کې اکثرا نارینه واک نارینه ورسره ده، نو یعنی داسې برداشت ما خپل دا ده چې طرف واقع کېږي، هغوی چې که هلته یو نارینه ده او دا یوه ښځه ده، یعنی شاید داری هم دا اوسېږي چې دغه عرف به ادامه پیدا کړي، اما د دې نه زه ته فکر نه کېږي، دلته یوه ښځه ده، متجرنه ده، ضرر یې لیدلی ده او هغه خپل سرنوشت تعینوي. نو زما په نظر یعنی دغه طرف واقعېدل شاید ډېر شخصي فکر شاید ډېر دلته رول ولري.
بله، او څومره دغه کار د دې باعث شوی چې په یو شکل هغوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، یعنی عمدتاً په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې او دا چې د دوی ستونزو ته په وخت رسیدګي نه کیږي، څومره د دې باعث شوی چې هغوی چې تاوتریخوالی کوي هغوی ته په یو شکل انګیزه ورکړل شي؟
جرایم او د تاوتریخوالي اعمار لوړېږي، دا یوه لویه انګیزه ده. قانون که څه پل شي، په قانون کې داسې ویل کېږي چې د خشونت یا د تاوتریخوالي هېڅکله یعنی جرم عفو نه لري، بخشش نه لري، یعنی که څوک د ښځې سره د تاوتریخوالي په تور محکمې ته حاضر شي او یا هم د هغه قضیه رسمي شي، نو هغه هېڅ ګونه تخفیف نه شته د هغه په مجازات کې. اکثر په محاکمه کې ورسره مرسته نه کېږي، مثلا یو ښځه ده که د خپل خاوند نه ده شکایت کوي یا عریضه کوي، محکمې خو نه ورته زموږ څوک قضي د پېښه چې د خپل خاوند پیدا کړه، اگر بېچاره ښځې خپل خاوند نه کوم ځینه پیدا کړي، قدرت تاسو سره ده، یعنی پولیس تاسو سره ده، جلب له تاسو سره ده، دغه سره د نه هانډول یا د نه همکاري علتونه هم دي چې یوه ښځه هېڅکله زړه نه شه کوي چې د خپل د حق غوښتونکي شي، او همدارنګه هغه بې وسه ده، هغه چې خپل د مېړه د پیدا کېدو وس هغې درلودو نو هغې به ولې شکایت کوو؟ همدارنګه ډېر ځیر نور موارد دي چې کله د دوی مثلا طلاق اخلي یا تفریق واقع کېږي، اولاد ترې نه اخلي، چې دوه کلنې درې کلنې قانون په نظر کې نه نیسي، هغه خزانت حق ته زموږ د مور ده، هغه نفقه چې باید پلار په مدد که چېرته د لوی نهه کلو لپاره، که چېرته هلک دوه کلو لپاره، د پلار مجبور مکلف ده چې نفقه ورته ورکړي، همدارنګه د مور مهر ورته ورکړي، که به بعد د هغه نه طلاق واقع کېږي هم واقع کېږي، اما دغه مسایل هېڅ نظر کې نه نیول کېږي. ماشومان ډېر په واړه سن کې د میندو نه اخیستل کېږي، او همدارنګه ښځې د سرنوشت ده چې د هغې ته یعنی لفظي طلاق ورکول کېږي، اما په محاکمو کې یا په رسمي اداراتو کې د هغې طلاق تک نه ده چې هغه خپل ژوند جوړ کړي، هغه د خپل آیندې باره کې فکر کړي.
بله، او دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه عمدتاً په کم بنسټ کې په محاکمو کې زیاته او سرنوالۍ کې دا مشکل جدي ده، تاسو ته د کوم ارګان نه زیات یعنی قضایاوي چې راجع شوي دي شکایتونه موجود دي؟
شکایتونه خو اولي مرحله نه آی د پولیس نه شکایت یعنی موږ ته صاحب ته شکایتونه موږ ته راغلي دي چې کله یو څه ځای کې چې خپل د حق ساتلو لپاره دا شکایت کوي او دا یو مرضی ته درته وایي چې خیر که دا قضیه دې وسپلله نو دا به ستا ډېر وخت ځای چې دا به دا خطرونه درته وړاندې کړي نو رښتیا همدارده چې دا قضیه یعنې یا تحمل کړي او یا ورپسې ونه ګرځي او یا داسې بیا خلک د دې لپاره چې دا قضیه یعنی ډېر وخت در برونه نیسي کلونه کلونه یا میاشتې تېرې نیسي اما داسې قضیه د رسمي حق نه اخلي دا یو قومي جرګې ته سپاري چې قومي جرګې عدالت نه ترسره کوي صلح کوي د دوه قومونو د دوه کورنیو یا د ښځو د مېړه ترمنځ د شخړې باره کې هغه صلح راولي اماده چې بدله بله ښځه ګرځي اماده چې بدله یعنی نور ناروا او غیر قانوني کار نه کوي عدالت نه ترسره کوي یعنې جزا یو نفر جرمی عمل یو نفر ترسره کوي جزا یې بل نفر ترسره اما د چې عدالت نه ترسره کوي اما د پیو نه صلح کوي د دې لپاره چې وخت لنډ او وخت نه ضایع کیږي شاید نور فساد مخه ونیسي نو دغه متاسفانه ستونزې دي د تاسو د پوښتنې په جواب په مشخصه نه وایم چې ستونزې په ټولو اداراتو کې نشته داسې کوم خاص یو نهاد نه دی چې یو نهاد موږ مشکل ولري.
بله او نجیب صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو په کافي اندازه مشکلات ته اشاره وکړه خپل میرمنې په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري دوی خپل ولې په یو تعداد مواردو کې خپل غږ نه پورته کوي که د مثال په توګه یادونه وکړو چې همداز موږ خبرونه چې معمولا همدغې مسلې ته ځانګړې شوې چې که میرمنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزو سره مخ کیږي نو مراجعه دیو کی خپل مشکل دی دلته وای په یو شکل به تعقیب شي تر عدلی او قضایی بنسټونو په دې برخه کې د مېرمنو رول څومره خپل ولې غک نه پورته کیوم د دلیل په څک ګوري
د دې مېرمنو څنګه ماشاءالله دومره با همت مېرمنو دي دومره قوي مېرمنو دي چې خپل قضیه حتی لکه مدافع وکیل غوندي دي هر څه بلد دي یعنی په مشورو کې په لار کې دي تو توانمند نه څه هم مې سره یعنی د دې قضیه مې سره شته چې د خپل قضیه خپل حل کړی دي او همدارنګه د دې دوړې په خواندانې دي نو دا خبره هم نږدې ده بعضې څه آگاهي نه لري دې چې تا کچې آگاهي پیدا کړي او د خپل دې یعنی چې د څه په دې دغه مرجع ته ما سره کومک ونه کړ او یا ما ته خدمت ونه کړ اوس خوشبختانه د دې څلور څه په څلور څه تر اجازه نشمېره دي اکثره څه دغه شمېره سره تماس کوي مثلا یو څه چې د خپل د حقوقي قضیې د مختارونو لپاره موږ سره په تماس کې شوه وایي چې زه خو دومره پیسې نه لرم ما نه یو نیم لک روپۍ غواړي زه مشخصه نه کړه چې کوم ارګان وو دلته بیا د مشاورینو لخوا ورته وویل شو چې دا زموږ تاسې یعنې عمل منفا خدمات دي دا رایګان دي مجاني دي څو حق نه لري چا نه پیسې وغواړي چې دا کار زه دومره پیسو مقابل کې کوم حقوقي مشوره متور کړه نو حقوقي مشوره به په ځان باندې پیاده کړي او به ګورو چې نتیجه څه کیږي یعنې اکثره څنګه موږ آگاهي نه لرو چې چیرته باید خپل غږ اوچت کړي او چا د خپل مشکل شریک کړي یا مثلا بېرته موږ مرضې ته ورسي ورته وایي چې دا زما مسلم حق دی او زه د دې حق د اخیستو لپاره مجبوره نه یم چا ته پیسې ورکړم دا زما حق دی باید قانوني فیصله زما په حق کې وشي.
بله خالده نجیب مدافع وکیله له تاسو ډېره زیاته مننه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو د موجوده ستونزې او یادا چې د دوی قضایاو ته په خپل وخت رسیدنه نه کیږي په دې رابطه مو خپل نظر او تجربه له اوریدونکو سره شریک کړي. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او که مشخصې داسې قضیې سره مخ شوي یاستئ نو راسره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0828255009 40 34 تاسو هم کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. اوس یوه لنډه دمه راخلو له دمې وروسته به اوریدونکو ته ور ورکړو.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوریدونکو به هم ستړي مشایخ پرونی ته خراغلی. اوس که اوریدونکو تاسو هم کولای شئ خپل نظر سره شریک کړئ که کوم اوریدونکو را سره وصل وي دوی برا واخلو فکر
کوم تر څو چې اوریدونکو وصل کیږي په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد او یادا چې په مجموعي توګه قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي د په رابطه باندې راپورونه شته دي په مشخصه توګه د میرمنو په رابطه باندې چې د دوی قضیې ته رسیدنه کیږي انتقادونه موجود دي خو ورزو اوریدونکو سره وصل شوی دوی برا واخلو بلې سلام سړی مشه لکم زینه ماړي کني ولې بله سلام اگر صدای ما را میشنوین خلو دوی سره مو اړیکه پرې شو فکر کوم په ټلیفوني اړیکه کې څه ستونزه شته ده یو بل اوریدونکو لرو سلام سړی مشیخ پرون ته خراغلی
بله سلام آقای پردیز سلام بر شما و بر میمان محترم تان سلام تقدیم میکنم
علیکم سلام
باستم زرغونه هستم از
بربند خوش آمدین به برنامه زرغونه جان بفرماین امی صدای رادیو تانه کم بکنین که صدای شما را درست نداریم خیال دوی سر مو اړیکه پرې شو قدر من اوریدون کو تاسو چې کله زنگ وهی نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو غږ مونږ هم په سم شکل واورو او انعکاس همونه کی بلې یو بل تماس لرو له دوی سره به وغږیږو سلام ستړي مشئ بله سلام کز من غاوری مهربانی وکئی
الو سلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته خراغلی مننه د ټلیفون رادیو आवाज دی بند کچی आवाज دی نکاس کی رادیو دی بند ک
الو
استاسو غنګ من لرو رادیو هم بند کئ خ ورزو یو بل تماس اخلو اوریدونکو موقعیت سم انتخاب کی او کله چې تماس نیسئ نو رادیو مو بند کړئ چې بلې خ له دوی سره مو اړیکه پرې شو فکر کوم له دوی ټلیفوني اړیکه کې څه ستونزه شته په هر حال لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل چې د لوی څارنوالۍ ویان سره هم غږیږو هغه را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی جمشید رسولی رسولی صاحب به برنامه خوش آمدین
سلامت باشین من همچنان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارای نهایت عزیزتان و مردم شریف افغانستان
تشکر رسولی صاحب دا ابتدای برنامه یکی از وکیل مدافع را با خود داشتیم در مورد قضیه‌های مختلف که با ارگان عدلی و قضایی مراجعه شده و در رابطه امو تجارب خود را شریک ساختن که هنوز مشکلات وجود داره و مشخصا در رابطه با می قضیه طلاق و تفریق وقتی که خانم ها مراجعه میکنه با ارگان عدلی و قضایی به یک شکلی که لازم است و عمومیات قانونی برشتین شده دمو زمان معینش رسیدگی نمیشه و از این ناحیه نگرانای خود داشتن بفرمایید رسولی صاحب
بازم تشکر در ابتدای صحبت میخوایم که برای شهدای حادثه روز گذشته از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس استدعا بکنم برای مریضا همچنان شفای عاجل و برای بازمانده ها صبر جمیل در پیوند به آنچه که شما صحبت کردین ما میخواهیم یک اندازه بیشتر صحبت شود به خاطر این که صلاحیت های ادارات مشخص شود ما میتانیم که صحبت های خود درست با مو مرجش سوالات خود راجع بسازیم لوی سارنوالی افغانستان که با در نظرداشت ماده 134 قانون اساسی وظیفیش تحقیق قضایای جرمی دانسته شده آن اده از قضایای خانم ها یا زن ها که ارتباط ناشی از جرایم خشونت های خانوادگی می باشد او قضایا بر می گرده صلاحیت رسیدگیش به اداره لوی سارنوالی که لوی سارنوالی افغانستان در امر رسیدگی به قضایا با دقت تمام اجراعات داشته و ما همیشه از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و سایر وسایلی که در اختیار ما قرار داشته از اجراعات ما بر مردم افغانستان و سایر همکارا اطلاع رسانی کردیم بحث طلاق و تفریق بحث حقوقی هست ارتباط میگیره به حقوق ادارات حقوقی و بحث محاکم خانوادگی و محاکم مدنی که اداره لوی سارنوالی هم مسیر اجراعاتش نسبت به این قضایا مختلف هست و هم صلاحیت رسیدگی در قبال این قضایا رو نداره گاه گاهی که قضایه از طرف مراجع مختلف به اداره سارنوالی ارسال میشه که گویا خشونت خانوادگی هست زمانی که تحقیق از طرف همکارای ما تکمیل میشه و همکارای ما به این نتیجه میرسن که اصل و منشی از این بحث یک بحث حقوقی هست، جرایم ناشی از خشونت علیه زنان در قبال این قضیه متصور نیست، این دوستیار را معاول میکنن به ادارات حقوقی. بحث طلاق و تفریق بهتر است از محاکم افغانستان و از اداره حقوق که مربوط به
بله
عدلیه میشه صحبت شود.
بله رسولی صاحب ببخشین گپایش ملاقات کردم، بحث اصلا بحث ازی است که در ارگانهای عدلی و قضایی برالاوی قضیه طلاق و تفریق در کل اگر شکایت ها بری موجود است که به قضایه معمولا خشونت علیه زن به مومیاد قانونیش رسیدگی نمیشه و از پلیس گرفته تا به که سارنوالی هم طبعا مسئولیت و مکلفه خود داره به محاکم، یعنی در تمام موارد مشکلات و یا به یک شکل تشویش ها موجود است.
من در ابتدا باشم تاکید میکنم به اینکه صدای من درست اگر از طریق شما درست بر مردم نمیرسه یا تکتگی میداشته باشه به نسبت نیست که یک سرماخوردگی آید آلما شده، اما در ارتباط به این مسئله سوال شما باید عرض بکنم که چند روز قبل اداره لوی سارنوالی اعلان داشت که هیچ قضیه خناشی از خشونت علیه زنان نیست که در اداره لوی سارنوالی بر از اون مسیر قانونی داده نشده باشه و در شرایط قانونی بر از اون رسیدگی صورت نگرفته باشه. من کاملا ادعایی که در قبال این موضوعات وجود داشته باشه رد میکنیم، نه تنها رد میکنیم بلکه فرصت میدیم برای مو دوستا و همکارا که از هر طریقی که اونا قناعتشان فراهم میشه ما در خدمتشان قرار داریم، اسناد بخواهن، موارد مشخص در بخواهن، برشان دستیارشان قرار خواهیم داد که قضایا به شکل همه جانبیش در موقع و معید قانونیش دستگی بر استعداد گرفته. دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های شهروند های کشور در کنار از این که دستگی به قضایا جرمی وظیفه ماست، این مسئله هم از جمله مسائل اساسی است که ما او را به عنوان وظیفه مهم خود میدانیم. با درک مسئولیت اداره لوی سارنوالی اولویت داده بر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان. نه تنها ما در قسمت رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان کوشش کردیم که سرعت را به خرج بدیم، ساختارا و افراد ما را آماده بسازیم که به موقع برای قضای رسیدگی صورت بگیره، افراد و اشخاص متخصص و مسلکی در چوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنان در اداره لوی سارنوالی هم یکنون فعال است. این تشکیل به 34 ولایت افغانستان انکشاف یافته، در 25 ولایت افغانستان خانم ها حضور دارند که برای قضای خشونت علیه زنان در موقعش رسیدگی صورت میگیره. سیستم ثبت قضایا در اداره لوی سارنوالی در قبال قضای خشونت علیه زنان حساس شده، هیچ قضیه بدون ثبت باقی نمیمانه و میادی که قانون پیش بینی کرده حتی از طریق وسایل پیشرفته برای سارنوال یا برای همکارای ما ضرب الاجل پیش بینی میکنه که به خاطر رسیدگی به این قضیه اینقدر موعد باقی مانده. بازم تاکید میکنم که قانون منع خشونت علیه زنا و رسیدگی به این جرائم با دقت کامل، با حفظ یا با تاکید بر اهداف قانون که همان حفظ شیرازی خانوادگی و کلان خانوادگی تطبیق شده، ما حاضر هستیم هر شخص هر فرد در قبال هر قضیه که نگرانی داشته باشه پاسخگویی داشته باشیم، یک یک اوراق اسناد و اجراءات ما را از طریق شما یا سایر طریقه ها در اختیارشان قرار بدیم و تا نگرانی ها مرکوش ها. همکاری نزدیک در امر مبارزه با خشونت علیه زنان با نهادهای دیگه مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت محترم امور زنان و نهادهای دیگری که حامی حقوق زنان هستند وجود دارند، همیشه و همواره جلسات بین ادارات دایر میشه. ما گزارشات خود و معلومات خود بر مردم افغانستان و این نهادها و اداراتی که در راستای حمایت و دفاع از حقوق و آزادی زنان کار میکنند شریک ساختیم.
بله.
هیچ گونه نگرانی در قبال موارد. یک چیز دیگر هم میخوایم جا داره تاکید بله. کنیم که نه تنها بر قضایای از این خانم‌ها رسیدگی به موقع صورت گرفته، بلکه ما حمایت و دفاع از این قربانی‌ها را داشتیم. مرجع مشورتی‌ها، دفترهای مشورتی در کنار سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ما ایجاد شده اینا همیشه بر کسی که قربانی خشونت‌ها علیه زنا هستند مشوره ها میدن بر ادامه زندگی و تداوم زندگیشان، ادامه یا پیشبرد قضایشان. مساعدت‌های حقوقی با اینا صورت میگیره. وکیلای مدافع رایگان از طریق وزارت محترم اصلیه در اختیار از اینا قرار میگیره تا از قضیهشان به شکل جانبه در کنار سانوال به پیش ببرن. ما مرجع روان درمانی در چوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنا در لوی سانوالی ایجاد کردیم که تا خانم‌هایی که مورد خشونت قرار گرفتین از لحاظ روانی یک بار مورد معاینه قرار بگیرن، در صورتی که ضرورت باشه بر توسعه ادویه‌ها یا مشاوره‌های لازم برشانی مشورات داده شده. یک دستاورد عظیم و بزرگ و قابل ملاحظه اداره لوی سانوالی در بخش حمایت و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندا خصوصا رسیدگی به قضای خشونت علیه زنا بوده. تعهد اساسی دولت، تعهد اساسی اداره لوی سانوالی در این امر وجود داشته و ما در این قسمت گام‌هایی را برداشتیم. حاضر به پاسخگویی در نه تنها از در سطح مجموعی هستیم، بلکه در قبال هر قضیه هستیم که نگرانی وجود داشته باشه.
بله.
صرف بعضی اوقات قضایایی که زمان گیر میشه یا یک مقدار زمان ضرورت میداشته باشه، دقت بیشتر هم کارهای ما رو در قبال از قضیه و قضایا خواهان هستن.
بله.
و مطالبه معلومات از بعضی مراجع دیگر این سبب میشه که قضا یک مقدار زمان بیشتر را بگیره.
بله.
اما این زمان در همون محدوده قانون پیش بینی کرده و به خاطر دقت بیشتر و انجام تحقیقات با وجه
بله.
از جانب دیگر.
تشکر سخنگوی لوی سانوالی افغانستان جمشید رسولی که با ما بودین و در رابطه با تشویشایی که موجود بود با شنوندای عزیز معلومات دادین. شنوندای عزیز، شما میتونین با ما تماس بگیرین و در مورد این موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین. اگر کدام سوال مشخص دارین، فکر کنم یک شنونده ما هستن. بله سلام، بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟ غزنی ولایت نه خراغ لخبرونه تا میربانی
رو رکا موضوع خو پا پرسی بندی غیرو پرسی بندی مستر نخواشی دوسته از موضوع پا کم بارک
زبای ما مخکل دی چی ما غختل چی یو چه دادی خبرو نچور ما موضوع نند خبرونی پا عدلی و قضایی بانسوتونو که چی کم مرمنی مراجعه کبی انتقادون موجود دی چی دوی قضیو تا پا وقت رسیدن نکی چی یو مدافع وکیل مو هم لره لغه خپل تجربه شریک کړي په دې رابطه باندې کوم تشویشونه چې د لوی سانوالی ویان هم خپل خبري لرلې. دی ویل چې بعض قضایا داسې دي چې هغه وخت نیسی، اما په ټوله کې ډاډ ورکړ چې د قضیو ته په وخت رسیدنه کیږي. نو د خبرونې موضوع دا د مهرباني ورور
اول خطه یاد خود حقوق شاعت او غرده و دیمونگ پیر ورس که قابل که چوده نواز و خونالی هم دواز و سن نفر دیمونگ شهیدان سو تو دیده خود حقوق شاعت.
بله ورور، بالکل پرونی پیخه خنړی پیخه و ما زمونږ خبرونه موضوع لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل خبرونه موضوع مو تشریح کړه هم دې برخه ته ځنګړی شوې ده. د ازادي رادیو نور خبرونه شته چې په کافی اندازه په دې رابطه باندې بحثونه شوي او لا هم کیږي. یو بل اوریدونکو لرو دوی بره واخلو. سلام سړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ لکم زینه ماډی کنیولې
محمد قاسم زواکین هلمند نه سفر پړی کې
زواک صاحب مهربانی وکړه هلمند نه خراغلې
ډیر وړاند کوم واکه نام ډیر ادارو کې او پاسر والو کې ډیر څه قضیه لري خو پر وخت راځي د ګیره دي ځکه چې دې مدافع او وکیلان لري متاسفانه چې هر کال په غربونو مرمنې له حقوقو څخه فارغېږي خو دوی دغه عدلي بخش نه انتخابوي یوازې ډیپلوماسي انتخابوي چې هغه په نورو ادارو کې کار کوي خو دغه ګورو دغه مشکل په هر ولایت کې شته په خاص ډول په هلمند کې دغه مشکل ډېر دی.
بلې مننه کوم زواک صاحب. زواک صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې وه. دویم خې موضوع ته اشاره وکړه چې اکثره د هغه مېرمنې چې د حقوق برخونه فارغېږي نو هغوی ډیپلوماسي انتخابوي او مدافع وکالات یا نورو برخو ته اړوندو برخو ته زیات علاقه مندین نه لري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې وخت همدومره و. له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.